مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم بشیر غواخم تاسو په دې غړی کې هرکلی کوم. دا وخت په پېښور کې 3 بجې شوې دي او په پراګ کې دلته د غرمې 12 بجې دي. په دې غړی کې درته مختلف ریپورټونه لرو، سیمیز همشته او نړیوال ریپورټونه هم درته لرو، مرکی هم درته لرو. خو لدې هرڅه تر مخه به منور شاته ورشو او خبرونه به ته وورو.
د کوهات په جرمنو میسمه کې په یو بمی چاودنه کې سلور ماشومان وجل شو دي. ناتو ځواکونو ویلي د لیبیا مصراته خار کې د ولسی خلکو د حفاظت لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د وایټ هاوس د ریپورت تر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو ډلو پر ضد ډېرې کمې بریاوې ترلاسه کړې دي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د کوهات په جرمنو میسمه کې په یو بمی چاودنه کې سلور ماشومان وجل شو دي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په یو وچ تالاو کې ماشومانو د یو لاسي بم سره لوبې کولې. د پیښې په اړه د کوهات کمشنر خالد خان عمرزی مشال ریډیو ته وویل زمونږ د خبریال غلام غوث د وینا سره سم په وجل شو سلور ماشومانو کې د دریو ماشومانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وجنې په تور کې د نیول شو دوه پولیس چارواکو ضمانت منظور کړی شوی دی. سعود عزیز او خرم شهزاد سمو د وړاندې د حکومت لخوا نیول شوی وو، خو د لاهور های کورټ چیف جسټس اعجاز چودري او جسټس اعجاز حسن د دوی په اړه د فیصلې اورولو پر مهال دواړه په ضمانت خوشی کړل. د یادونې وړ ده چې سعود عزیز د بینظیر بټو د قتل پر مهال د پینډۍ د پولیسو مشر او خرم شهزاد ایس پی او په دې دواړو تورو چې د پیښې ځای وینځلې او د میرمن بټو پوسټ مارټم یې نه دی کړی. د بلوچستان د بولان ډارډر په سیمه کې نن غرمه نامعلومه وسلوالو د ناټو په اکمالاتي گاډو بریت کړی دی. د لیویز د چارواکو په وینا سلور نامعلومه کسان په موټر سایکل سوار راغلي وو چې دوه د ناټو لپاره سامان وړونکي گاډي یې تباه کړی دی. وسلوالو طالبانو تیر شپه د جلال آباد په هوایي ډګر بریت کړی چې د ځای چارواکو په وینا د پولیسو او احساس ځواکونو په جوابي کاروایي کې 8 تنه وسلوال وجل شوي چې مړی یې په سیمه کې پاتې وو او وروسته بیا د عامې روغتیا روغتون مردخانې ته وړل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو په دې بریت کې 15 تنه بهرني عسکر وجل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي، خو زیاتوي چې د بهرني ځواکونو لخوا د بریت وروسته په دوی بمباري شوې چې په ترڅ کې یې درې طالبان هم وجل شوي دي. د افغان ځواکونو کمانډان جانګیر اعظمي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي
بیگا په یو لږ بجو باندې د جنو د میدان په میدان باندې د دښمن د خانه د لری نقطې نه انداز شو. خسارو طلب او زخمي شامل لرو او په بل مقابل تعریف شو او دتا زمام ده د دښمن هم عصیب معلوم نه ده.
د وایټ هاوس د یو تازه ریپورت تر مخه په تیر کال کې پاکستان د وسلوالو په ختمولو کې ډیره لږه کامیابی ترلاسه کړې او داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکي دوی ته د ماتې ورکولو لپاره کومه واضحه پالیسي هم نه لري. دا ریپورت چې تیر ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شو پکې ویل شوی په پاکستان کې د افغانستان د پولیسو سره نږدې په پرتو سیمو کې حالات نور زیات خراب شوي دي. ریپورت زیاتوي د پاکستان پوز وسلوال هغه سیمو ته بیرته تللو نه په منی کولو کې مشکلات لري کوم چې یو ځل دوی د وسلوالو نه صفا کړی دي. په دغه سیمو کې پاکستانی ځواکونو په دوه کال کې درې واره عملیات کړی دي. په ریپورت کې ویل شوی دي د یو شمېر مشکلاتو باوجود د پاکستان او امریکا د پوزونو ترمنځ همکاري روانه ده. ناتو ځواکونو ویلي د لیبیا په مصراته خار کې د ولسی خلکو د حفاظت لپاره به هر ډول ګامونه پورته کولی شي. د دې نوړاندې په دغلته د یاغیانو د ډلې مشر عادل فتح یونس په ناتو باندې نیوکه کړې وې چې دوی ته کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد تون او مضبوط عملیات نه کوي او د ډاکای ورکړې وا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته به په دې اړه شکایت کوي. نوموړي د یاغیانو تر کنټرول لاندې خار بن غازی کې یوې خبري غونډې ته وویل د ناتو د سستو عملیاتو له امله د قذافي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي او په مصراته خار کې یو ګڼ شمېر ولسی خلک هم وجل دي.
يعني اذا كان انتظر نيتو الاسبوع الثاني انتهت مصراته مش هلقوا في احد
ناتو كنور يوا هفته انتظار وكري نو مصراته خاربا لمنز يوڑل شي او پكي بدا عام خلق وجل شي او نړيوال ټولنه با د دې جرم لپاره ذمہواروي ناتو سوق دي او دوی څه کوي ملګرو ملتونو ناتو زمون په سر ودرولې خو هغوی هیڅ نه دي کړی
د ملګری ملتونو د امنیت شورا 13 میاش بهرنی طاقتونو ته په لیبیا کې د قذافی د پوز پر ضد د هوایی عملیاتو اجازه ورکړي واچې دا راز دوی د یاغیانو پر ضد د طاقت د استعمال نه منې کړی شي فرانس او ملګری ملتونو وای لارنت باګبو د خپل واک پر خولو په اړه په شرایطو خبرو اترو ته تیار شوه دی خو په دې اړه د نوموړي لخوا لا کوم اعلان مخه ته نه دی راغلی ملګری ملتونو وای د باګبو دریو جرنیلانو خپل عسکرو ته د جنگ ودرولو او خپل وسله ملګری ملتونو ته د سپارلو هدایت ورکړي دي د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاد خوار دل تاسو مشال ریډیو ته غوګس چې هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپه ګو درته خبرونه کوي اوریدونکو په دې غړی کې بوارې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي چې کوشش کوي په قبایلی سیمو کې د امن پر وصولو سره حالت پر مختی کارونه زیات کړي
موږ دا غواړو د حکومت هم دا پالیسی ده او د خلکو هم دا پالیسی ده چې ټول قبایلی سیمه کې امن راشي ځکه چې امن چې وي نو بیا ترقیاتی کارونه کیږي
د دې کال د ستمبر د میاشتې له وروستۍ نیټې وروسته به په ټول پاکستان کې د 500 روپو زاړه غټ نوټونه نه چلیږي د دې ترڅنګ نور سیمیز او نړیوال رپورټونه او نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د رپورټونو په لړ کې د لومبي رپورټ ته ورځو تیر ورځ لاهور هایکورټ د بېنظیر بوټو قتل کیس کې گرفتار کړ شوی سعود عزیز او خرم شهزاد په ضمانت خوشی کړ همدارز عدالت د پخوانی صدر پرویز مشرف چې دا وخت په برتانیې کې دی د نیولو وارنټ جاری کړی خو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې د پاکستان او برتانیې ترمنځ د مجرمینو د تبادله کولو کومه لوزنامه نشته خو هغه ویلي که پاکستان څه درخواست ورته وکړي نو غور پی کولی شي احمد الله په دې اړه رپورت لري
لاهور هایکورټ د بېنظیر بوټو قتل کیس کې گرفتار کړی شوی سعود عزیز او خرم شهزاد ضمانت منظورولو وروسته د خوشی کولو حکم ورکړی دی تیر ورځ د لاهور هایکورټ چیف جسټس اجاز چودھری او جسټس اجاز الحسن باندې مشتمل دو رکنی بینچ د کیس اوریدنه وکړه د کیس اوریدنې په وخت سرکاري وکیل عدالت ته وویل چې سعود عزیز د بېنظیر بوټو پوسټ مارټم ودرولو لپاره د صدر آصف علي زرداری جالي خط تیار کړی و په دې موقع د سعود عزیز وکیل عدالت ته د صدر زرداری د هغه بیان سی ډي ورکړه چې پکې هغه ویلی وو چې بېنظیر بوټو پوسټ مارټم هغوی ودرولې دي عدالت د دوه فریقو دلایل اوریدو وروسته سعود عزیز او خرم شهزاد د ضمانت درخواست منظور کړو د ترڅنګ د پینډي انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت نمبر 3 بېنظیر بوټو قتل کیس کې سو وار پخوانی صدر پرویز مشرف ته عدالت ته د حاضرې دوه حکم جاری کړي وو خو پرویز مشرف د عدالت حکم منلو نه انکار وکړو او حاضر نشو چې وروسته عدالت د پرویز مشرف د گرفتارۍ وارنټ جاری کړو او حکم یې ورکړو چې خارجه وزارت د لارې دی په دې وارنټ عمل درامت وکړی شي د پرویز مشرف د ډلې آل پاکستان مسلم لیگ جنرال سیکرټر بیرستر سیف نه چې کله مونږ وپوښتل چې ولې د هغوی د پارټۍ مشر عدالت ته نه حاضرېږي نو هغوی وویل
عدالت کې چې کله وخاشي او مونږ کله وګڼو چې دې وخت کې اوس مناسب موقع ده نو بالکل به ان شاء الله عدالت ته پېښ شو په دې وخت کې دا عدالتونه او د ایف آی اے دا ټول سیاسي حفاظت کې ټولې صدر ایف آی اے او سیاسي ډرامې په وجه باندې دا نوم شامل کړ او د عدالت جج چې دی نو هغه د انصاف نه کار وانه غوښت او عدالت هم فوراً وارنټ جاري کړ ناقابل ضمانت نو یو جج چې په چا باندې عوام دومره اعتماد کړی او د حکومت نه تنخواه اخلي او د انصاف فیصلې وکړي هغه کله د بې انصافۍ فیصلې شروع کړي نو د کنټمپټ آف کورټ اول نننی مجرم خو هغه جج پخپل دی او د دې ډیر شوق ته د وارنت جاری کولو ډیر لږ ضرور وارنت جاری کی خپل شوق ته پوره کی.
خاریه دفتر څو ورځې وړاندې عدالت ته خپل رپورت وړاندې کړو چې پکې ویلې شوی و چې برتانیې سره د مجرمانو د تبادلې زمونږ هیڅ لوزنامه نشته او دا وجه ده چې برتانیې موږ سره په دې لړ کې څه قسم مرسته نه کوي. ولې تیره ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان دورې پر مهال پرویز مشرف پاکستان ته د حواله کولو سوال په جواب کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ یو بل ته د ملزمانو د ورکولو هیڅ لوزنامه نه ده شوې او دې لړ کې که پاکستان موږ ته څه باقاعده درخواست راکړو نو موږ به پرې آئین او د قانون تر لاندې غور کوو. د قانوني چارو کارپو بیرس باچانا چې کله موږ وپوښتل چې برطانیې د پرویز مشرف پاکستان ته د حواله کولو په حق لاس واضحه جواب ورنه کړو خو که پرویز مشرف په راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخستو لپاره ملک ته راشي نو آیا هغوی به فورا گرفتارولی شي؟
اوریدونکو تاسې د احمد الله رپورټ اورید او اوس هم د فرهاد شینواری مرکې ته ورزو. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې د بجلیګر د سټیشن د جوړولو د افتتاح په موقع د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری سره یو مرکه کړې. فرهاد شینواری ترې په سر کې پوښتلې چې د خیبر پختونخوا د گورنر په حیث په مجموعي توګه د قبایلي سیمو د امنیت حالت ته په کوم نظر ګوري. بیرسټر مسعود کوثر وایي
نن درې کاله مخکې سپوزیشن او نن سپوزیشن دی د الله تعالی فضل دی د عوامو تعاون دی او زمونږ د سکیورټی ایجنسیز پرټیکولرلی دغه چې کوم رول هغوی ادا کوي لګیا د هغې سره ډېر حده پورې په ټولو قبایلی علاقو کې امن راغلی دی او انشاءالله چې څه کمی پاتې دی نو زما خیر دی ډېر زر به مکمل امن راشي. نن چې تاسو ګورئ مونږ راغلي یو دغه دا یو ډیولپمنټل ایکټیویټی ده او موږ دا غواړو د حکومت هم دا پالیسی ده او د خلکو هم دا پالیسی ده چې د ټول قبایلی سیمه کې امن راشي ځکه چې امن چې وي نو بیا ترقیاتی کارونه کیږي. موږ دا غواړو چې د ترقیاتی کارونو رفتار چې دی نورم تیز کړو چې مخکې راغلی وو نو ما دا وعده کړې وه چې انشاءالله یو میاشت کې دننه دننه په دغه باندې به گریډ سټیشن باندې به کار شروع شي. نن تاسو کته چې زه په خپل رالم موږ دا غواړو زموږ دا پالیسی ده چې په قبایلی علاقو کې چې کم ترقیاتی کارونه کیږي کوشش به موږ دا کوو چې زموږ زه په خپل یا زموږ دا سینئر د فاټا افسران چې دي هغوی د په موقع باندې ځي او په موقع باندې دی هغه ترقیاتی کارونه وګوري د هغې کوالټي وګوري د هغې افادیت وګوري او مقامی خلکو تم هغه ترقیاتی کارونه چې دی ښکاری او دغه زموږ مقصد دی ځکه چې موږ وایو چې ډېر وخت ضایع شوی دی موږ نور وخت ضایع کول نه غواړو.
دا راته وویل چې په قبایلي سیمو کې په FCR کې د بدلونونو او د اصلاحات کومه مرحله کې دي کله به دا اصلاحات راشي؟
یاره زما خیال دی چې زموږ طرف نه خو هر څه تیار دي او انشاءالله کېدی شي چې دا خوشخبری ډېر زر تاسو واوري او موږ دا غواړو چې د قبایلی علاقې دا خلک چې کم دي کمې محرومې چې دي دا غي ازاله وشي او زر ته زر د پاکستان د نور ترقیافته علاقو په شان ته چې دي قومي معاملاتو کې دي زر ته زر شمولیتو کې.
اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره د مشال ریډیو د همکار د خبریال فرهاد شینواری مرکه اوریدله. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي او اوس هم راځي چې یو مطبوعاتي کتنه وارو. د امریکا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای ولسمشر بارک اوباما اداري کانګرس ته د پاکستان په اړه نوی رپورټ کې د دې هیواد د ترهګرۍ ضد جګړې باندې نیوکې کړې دي. په رپورټ کې نور څه ویل شوي دي دا به له ګلایا څخه وارو.
د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز خپل مقاله د ولسمشر اوباما ادارې لخوا کانګرس ته د پاکستان په اړه رپورت ته ځانګړې کړې ده او لیکي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکه ختمولو لپاره هیڅ کارلار نشته. رپورت کې د پاکستان په هلو زلو ډيري نیوکې شوې دي او رسپانه لیکي چې د اته دیش پانو رپورت په داسې محل مخې ته راغلی دی چې د امریکای ځینې ځواکونه بعد درې میاشتو کې دننه د افغانستان نه وباسي. نیویارک ټایمز لیکي چې د یو کال نه زیات امریکای چارواکي د پاکستان لخوا د القاعده شبکې ختمولو او د اورپکو پر ضد کوټلي عملیاتو زور راوړي او تیر سیلابونو د هسي د نور ځند سره ښکار کړی دي. رسپانه لیکي چې رپورت کې د اوباما لخوا بیان نه دی ورکړی شوی، خو امریکای چارواکي په شخصي توګه وایي چې د پاکستان لخوا د فشار نه بغیر طالبان او القاعده شبکې ته ماتې ورکول ممکن نه دي. د رپورت په اړه ورسپانه لیکي چې پاکستانی ځواکونو درې ځله ممن جنسي د ورپکو نه پاکولو اداوي کړې وي، خو اوس هم په دغه سیمه کې وسلوال موجود دي او د دینه د پاکستان ځواکونو او د حکومت ناکامي ښکاري. په دې هواد کې هلیکاپټرې په ځای ولاړ دي او نه هم امریکای ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د دې مرمت وکړي. رپورت زیاتوي چې یو لک او وسل ویخ زر ځواکونه پر ځای کولو او د 2001 کال راهیسې د 2015 فوجیانو قربانۍ باوجود پاکستان سره هیڅ کارا ستراتیجی نشته چې د طالبانو مخنیوي وکړي. ورسپانه نیویارک ټایمز د آزاد سیډونکو او د کانګرس سلاکارو د خلیلکی چې اوسنی رپورت کې په پاکستان ډیر نیوکه شوې دي. د دې نوړاندې رپورونو کې د پاکستان لخوا د ترهګری ضد جګړې قابلیت باندې دومره پښتني نوې راپورته شوې. د سینټ یو سټاف ممبر د خلیل ورسپانه لیکي چې دا ډیره سختي خبرې دي او د دې ښکاری چې اوباما اداره څومره خفګان سرګند کړي دي. ورسپانه نیویارک ټایمز شپږ میاشتې وړاندې د اوباما ادارې رپورت حواله هم ورکړی ده او لیکي چې هغه رپورت کې ولسمشر اوباما ادارې د پاکستان ځواکونو لخوا په شپږ قبایلي ایجنسو کې د ورپکو پر ضد د عملیاتو ستاینه کړې وه او د نور ګامونو پورته کولو خبر یې هم کړې وه.
د امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې غټکی مول ګلایا څخه واوریدل.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او رودونکو تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په نوی واځي په ویب سټ واوري، بلکې له هغه ځایه ډاونلوډ کولای هم شئ یا غلطه زمونږ خبرونه لوستلې هم شئ. اوس هم د جلال آباد په اړه یو رپورت. وسلوالو طالبانو تیر شپه د جلال آباد په هوایي ډګر برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د پولیسو او ایساف ځواکونو په ځوابي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې مړی یې په سیمه کې پاتې وو. نقیب الله متنوال پی رپورت لري.
تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د ننګرهار په هوایي ډګر توغندیز بریدونه شوي، خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ننګرهار په هوایي ډګر کې د افغان ځواکونو قمندان جهانګیر عظیمي وایي چې برید تیر شپه 11 بجې ترسره او دولتي غاړې ته کوم مالي او ځاني زیان نه لري. خود مخالفینو له زیان نه هم تر اوسه معلومات نشته.
خسارو طلب و زخمی شامل رو او قبل مقابل تحریز شو او تا زمان داره به دخمن هم عصیب معلوم نده.
د ننګرهار امنیه قمندان مرپاسوال علي شپکتیوال هم وایي چې وسلوال طالبان په سپکو او درنو وسلو سمبالو، خو د شلو دقیقو په دې جګړه کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پکتیوال زیاتوي چې د پولیسو او ایساف ځواکونو په ځوابي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه یې هم د دوی په وینا په سیمه کې پاتې وو. علي شپکتیوال وایي چې له مخالفینو څخه 2000 کلاشینکوفونه، 2000 راکټ، 1000 پیکا او د راکټ نونس مرمۍ هم ترلاسه شوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو په دې برید کې 15 تنه بهرني سرتیري وژل شوي او یو شمیر نوری ټپیان دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې بهرنۍ ځواکونو لبري د ورسته پر دوی بمبار کړی چې لامل یې د دوی په خبره درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي، خو په ننګرهار کې د اصاف ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو یاد ایدا نه مني. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی مارک سیډول وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر په بریالیتوب ترسره شي، یوازې د دې هیواد د پولیسو او سرتیرو پیاوړي کول کافي نه دي، بلکې په سیاسي برخه کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده، څو په حکومت او پولیسو د خلکو باور زیات شي. په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی د څرګندونو تفصیل نوریاس نوری ناورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی مارک سیډول وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په لومړي ګام کې د اړتیا ده چې د پولیسو په لیکو کې د روزنې، کړوړو او مشرتابه په شمول هر پلوه بدلونونه رامنځته شي. د هغه په وینا د افغانستان حکومت باید دا ډاډ حاصل کړي چې پولیس له خلکو سره مناسب چلند کوي، په خپل سر نیونې پای ته رسیږي، د پولیسو غیر قانوني پوستې او په پولیسو کې فساد له منځه ځي. خو د سیډول په وینا د دې ټولو ترڅنګ په سیاسي برخه کې هم اصلاحات او پرمختګونو ته اړتیا ده.
The best way to improve security is of course to resolve the grievances.
د امنیت د ټینګښت تر ټولو غوره لار دا ده چې د خلکو ستونزې هوارې شي. مخالفتونه که هغه د قومونو یا د مختلفو ډلو ترمنځ وي باید له منځه لاړ شي. حتی په ځینو مواردو کې خلک د حکومت له کاره استړي شوي، ځکه د افغانستان په ځینو ځایونو په جنوب کې حکومت د خلکو په خدمت کې نه دی، بلکې د یوې مشخصې ډلې لپاره خدمت کوي. د ناتو ملکی استازی د مثال په توګه د مارجې یادونه کوي او وایي خلکو په دې سیمه کې له طالبانو شکایت نه درلود، بلکې له هغو ډلو یې شکایت کاوه چې له طالبانو د مخه په دې سیمه کې حاکم وو. د سیډول په وینا خلک وایي که هماغه پخواني پولیس بیا سیمې ته ورشي نو دوی به بیا وسلې ترلاسه کړي. سیډول وایي دغه مسلې ته په پام سره حکومت باید تر ډیره هڅه وکړي چې پولیس د خلکو په خدمت کې وي او دا کار باید په اصول او عمل کې ثابت کړي. د ناتو ملکی استازی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په لار کې شته ستونزو ته په اشاره وویل چې دوی به دغه پروسه په محتاطانه ډول عملي کوي. په دې معنی په لومړي پړاو کې به یوازې د هغو سیمو مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري چې دوی یې وړتیا لري.
Authority in an area when we're confident
موږ یوازې په هغه سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارو چې ډډیو په دې سیمو کې سیمه ایز ځواکونه د دې وړتیا لري چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې اقدام وکړي. په دې معنی چې په لومړي ګام کې دوی باید پر خپلې وړتیا باور ولري او له سم مشرتابه څخه برخمن وي. موږ باید دا ډاډ حاصل کړو چې په سیمه کې سیاسي وضعیت هم د مسؤلیتونو د لیږدولو لپاره مناسب دی او هم د سیاسي ستونزو د هواري لپاره جدي لیوالتیا موجوده ده. د ناتو ملکی استازي زیاته کړل 2014 میلادي کال وروسته به هم چې افغان امنیتي ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر بشپړیږي، افغانستان د نړیوالو ټولنې مرسته اړتیا ولري. سیډول په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې ټیمونو د فعالیت په اړه وویل چې دای هم له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم نظر دی چې د دغو ټیمونو فعالیت باید له سره تنظیم شي. هغه وویل په ولایتونو کې د بیا رغونې دغه پوځي ډلې هغه وخت رامنځته شو چې سیمه ایزې حکومتي ادارې یا نوې او یا هم ډېرې کمزورې وي. هغه وویل اوس چې سیمه ایزې ادارې په خپلو پښو درېدلې دي، دغه ډلې کولی شي ورسره د مرستندویو ډلو په توګه فعالیت وکړي.
Well, I agree that it is time for the PRTs.
زله دې سره موافق يم چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې PRT یا د بیرغونی ولایت ټیمونه یوې بل مرحله ته داخل شي او په خپل فعالیتونو کې بدلون راولي. په دې معنی چې دوی به نور په خپل واکټوګه دی وی پروژې چارې پر مخ نه وړي، بلکې دوی به د افغانستان خلکو ته د پروژو په تطبیق کې له حکومت او د ولایتونو له سیمه ییزو ادارو سره همکاري کوي. د ناتو ملکی استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې د حکومتداري او امنیت په شمول ډیرو برخو کې پرمختګونه حاصل شوي، خو تر اوسه ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د لیبیي صدر کرنل قذافي ځواکونه په لویدیځه سیمه مصراته کې ولسی خلک بمبار کوي، د حکومت مخالفو یو مشر په بنغازی ښار کې رویټرز خبري اجانس ویلي چې دوی په سیمه کې د نیټو د فعالیت نه مایوسه شوي دي. دوی وایي د نیټو ځواکونه باید د کرنل قذافي د راپرځولو لپاره خپل فعالیتونه ګړندي کړي او یا به هم دوی د امنیت شورا نه وغواړي چې په لیبیا کې د خپل عملیات ختم کړي. په دې اړه تفصیل هارون باچا څخه.
په داسې حال کې چې غربي ائتلافي ځواکونو تیره میاشت د پیل کړیو خپلو عملیاتو په ترڅ کې د لیبیایي پوځ د مخامخ جګړې کولو ظرفیت تر ډیره ټکړې کړې، راپورونه وایي د هیواد په لویدیځ کې د مصراتا ښار لا هم د قذافي ځواکونو په ولکه کې دی. رایټرز خبر ایجنس له بنغازي ښار څخه چې د لیبیایي یاغیانو ګړی یادیږي د دوی د ډلې د یو مشر غړي عبدالفتاح یونس له خولې لیکي چې وایي دوی د ناټو د کرارې عملیاتو سخت خفه کړي چې په ترڅ کې د قذافي ځواکونو د عام وګړو د ځپلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې یا خو د ناټو په صحیح توګه خپل عملیات ترسره کول پیل کړي او که نه نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه سازمان د فعالیتونو د ځنډولو لپاره ووایي. د ناټو د دفتر یو چارواکي بریګیډیر جنرال مارک وین او هم بیا په برسلز کې رسنیو ته ویلي چې د هغوی جنګي الوتکو په مصراتا او هم په ختیځ کې د بریګا په سیمه کې د لیبیایي پوځ مقامات او پوځي ګاډي په نښه کړي او ادعا یې کړې چې د قذافي ځواکونه یې د درنو وسلو د کارولو له توانه غورځولي دي. پین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د اوباما انتظامی د استازي کریس سټیونز بن غازی ته د کړي ورستی سفر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې دغه سفر مخه د لیبیا د عبوري قومي کونسل له مشرتابه سره د لیدنو په ترڅ کې دغه هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه د کونسل نظر معلوموول. موږ به د عبوري قومي شورا سره د خبرو په ترڅ کې د هغوی په جمهوري هیلو له پوهېدو سربیره نړیوالو انساني حقوقو تا دا غوی دا احترام لکه چه هم خبر شو. خاغل سټیونز هسی کوي دا عبوری کامی کونسل مشرتابا او پی جنی ور سره دا غزای دا مدنی ټولنې او دا سیاسی جوړخت پا سرنگوالی خبری وکی تر سو پوه شو مونگ کم رکم عملی مرسته چه دا وسلو ور کول پکی نوی شامل تر سر کولی شو. خاغلی چونر هم دا غرازیات اکلا چه دا امریکا متحده ایالاتو نبا دا نڑیوال ټولنې پا مرسته دا لیبیا دا عبوری کامی کونسل دا مالی ارتیاو پورا کولو پا لارو چارو هم غور کول پیل کی. بلې خوا ته بیا د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال لوئیس مورینو او کیمپو د هالند په ښار هیګ کې د رایټرز اجان سره په یو مرکه کې وویل چې دغه دفتر داسې شواهد موندلي چې ښایي د قذافي حکومت د حکومت مخالف مظاهرو د لمن زوړلو په غرض د عامو خلکو د وژنې پلانونه ترتیب کړي
وو.
موږ سره ټول هغه شواهد موجود دي سو ثابت کړی شو د عملیاتو په لومړۍ ورځو کې امنیتي ځواکونو بې وسلې وګړي وژلې دي. اوس مهال موږ په دې هڅه کې چې دغه جرمونو مسولیت د چا پر غاړه واچو. موږ داسې ثبوتونه لرو چې ویل شو د خلکو په ډزو سره د وژلو منسوبې جوړ کړل شوې وي. د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال د قذافي د کلک ملګري او دغه د خارجه وزیر موسا کوسا چې ویل کیږي د محالې په لندن کې پناغسته په اړه ویل چې لاغه سره د لیدنې په ترڅ کې غواړي په لیبیا کې د شوي ظلم او زیاتی په حق لا مهم معلومات لاسو ته راوړي. په داسې حال کې چې لیبیایي حکومت د قذافي په واک کې د پاتې کېدو درې سپل کړي او یاغیان دي چې د نوموړي سره د خپلې ټولې کورنۍ له هېواده د وتلو غوښتنې کوي. د شننکو په اند د لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره روانې ډیپلوماټیکي هلې ځلې به ښې پایلې ونه لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اور ان کو تاسید ہارون بادشاہ رپورٹ وار دا فارن پالیسی مجلہ کی سٹیو لیون لکھی پا عربی ہوادن کے با داس پر لے ډیر بدلون نه راولي چې دغه بعد حکمرانانو د بدلون په صورت کې وي. د دې مقاله مهم ټکی د فرخنده وزیر نور.
فارن پالیسی مجله لیکي د لیبیا حالاتو د سعودي عرب شاه عبدالله ته هم د خپل واک په اړه ډېرې خبرې ښکارا کړلې. په سیاسي توګه چې کله دې ته اړ شي نو واشنگتن به دې د واک په لری کولو کې مدد کوي. د امریکا د یو شمېر ملکونو سره اړیکې دي چې دغه د یوې پیاوړې امریکا د پالیسۍ برخه ده او که په ښکاره توګه اول شي نو د امریکا او د نورو غربي هیوادونو تیلو ته زیات ضرورت وي او داسې سفارتي مشن هم د ریکشته چې اواز د عرب هوادونو د غټلواک حکمرانان او شیخان یې سرته رسولې شي او بیا د کرنل قذافي په اړه داسې ګڼل کېده چې هغه کسومره خلک وجلی خو د 2003 کال وروسته داسې تمه کېده چې هغه به سیاسي اصلاحات راولي. په عرب هوادونو کې بعد داس پر لیډر نوی بدلونونه راوړي او دغه بعد د حکمرانانو د بدلون په صورت کې وي. په امریکا کې داسې یو خیال دی چې د تیلو پیدا کولو ملکونو کې به بدلونونه ضرور راځي، ځکه چې اوس داسې هیڅ په یقین سره نشي ویل کېدی چې دغه حکمرانان به په راروان کال کې او یا هم په راروانه اونۍ کې په واک کې وي او که نه. او په دې لړ کې که چیرې د امریکې او سعودي عرب په تعلقاتو کې بېشانه درزونه راشي، نو دا به د حیرانتیا وړ خبره نه وي. سعودي عرب په نړۍ کې د امریکا سره په سیاسي او اقتصادي چارو کې ډېره مرسته کړې، خو رښتیا خبره دا ده چې په امریکا کې د هغه حکمرانانو او د هغوی د کورنو لپاره ډېره کمه مرسته ده چې د خپل اولس مال دولت خپله ذاتي خزانه ګڼي. د سعودي عرب او امریکا په تعلقاتو کې د ممکنه بدلون یوه وجه په علاقایي سیاست کې بدلونونه هم دي. سفارتکار په هر ملک کې د خپل ملک د مفادو لپاره کار کوي، او دا ځل د عرب سپرینګ یا د عرب د سپرلي یو بدلون به دا هم وي چې امریکا قذافي په زور د واک لري کړي، او په خپله عرب هیوادونه هم قذافي نه خوښوي. او په دې لړ کې عرب هیوادونو د لیبیا په فضا د پرواز نه کولو فیصله هم په ګډه کړې وه، او امریکا هم د وخت ضرورت ملاتړ کوي.
فرخنده وزیر تغوغوی اوریدونکو دا وخت درنی می بجی شوی په پیښور کې راځي چې لمنور شاه د خبرونو سر ټکی وورو.
د کوهارت په جرمنو سیمه کې په یو بمی چاودنه کې سلور ماشومان وژل شوی دي. د بلوچستان د بولان په ډاډر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ناټو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې برید کړی او دوه گاډی یې تباه کړی دي. د وایټ هاوس د رپورټ تر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو پر ضد ډېرې کمې بریاوې ترلاسه کړي. ناټو وایي د لیبیا په مصراته ښار کې به د ولسي خلکو د حفاظت لپاره مضبوط ګامونه پورته کوي. د بخنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یمنی چارواکو تور لګولی چې د حکومت پر ضد په مظاهره چیانو باندې یې د زور زیاتی نه کار اخیستی. ماهرین وایي په جاپان کې زیاته تابکاري لرونکې ماده په آرام سمندرګي کې د بهیدلو مخنیوی یې کړی دی.
اوریدونکو له منور شامو د خبرونو سرټکی واوریدل، او اوس هم رپورټونو ته بیرته ستنیږو. د باچا خان فاونډیشن چارواکو په پیښور کې د یو ورکشاپ په ترڅ کې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ یا لیډرشپ په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ ته وګورو.
د باچا خان فاونډیشن د سوري لاندې د قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا نوی کل یا ځوانانو ته نه ورځې تربیه سرته رسیدلې ده. په دې نه ورځې تربیه کې نوی کل ته د لارښود یا لیډرشپ په اړه باندې معلومات ورکړی شو چې څنګه ځوان کل په ښه طریقه د یو قوم مشري کولی شي. په دې لړ په پېښور کې پارکایف سال کې یو اختتامی دستوره وشوه. سمین یوسفزئی چې د مومند ایجنسۍ نه په دې دستوره یا پروگرام کې ګډونو کو مشال ریډیو تو ویلو
دلته مونږ اویر شو. بیا مونږ چې کمیونټی ته لاړ شو مونږ اغوی اویر کولی شو، اغه تا د ژوند تیرولو اغه انداز خودلی شو، اغه خبره خودلی شو، اغه طریقه خودلی شو کوم چې اغوی ته نه ښکارا. نه کومې فوج چې په معاشره کې ان سبا لګیا د انتشار پیدا کیږي، طرح غری خوريږي. خدا نور هیڅ نه ده. زما په سوچ، زما په فکر او زما په نظر دا صرف او صرف د اویرنس کمې دي.
عائشه حسین چې د پیښور اوسیدونکو دا د دې تربیه په کلاس صدا نسر
ما چا مخکې خبر هم نشوه کولی، او شکر دل زرالم کړه دومره شوم چې زه خپل آیډیاز مخکې رسولی شم.
عمران صافی وایي چې ځوانانو ته پکار دي چې هنر زده کړي او د ملک په ترقۍ کې برخه واخلي.
یو چې کوم سنټر او مین ټارګټ دی هغه ګینینګ ایجوکیشن دی چې تعلیم حاصل شي، مخکې تعلیم مخکې لاړ شي. موږ په پښتونخوا کې چې کوم تعلیم کمه راغله سره سره د بیروزګارۍ کومې خبرې چې شوې دغه مین مطلب پاورټي ختمېدل دي، بیروزګاری ختمېدل دي، ایجوکیشن فارورډ یو ټارګټ پوینټ تتلل دي.
ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان فاونډیشن چیرمین دی وایي حالاتو کې ځوان کول د خپل کام راهنمایي کولای شي.
دا موږ د پښتونخوا د مختلفو ضلعو نه داسې یونټ جوړې کړې دي چې هغې ته موږ کلسټر وایو. د پېښور کلسټر چې وایي کې مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی او پېښور ډسټرکټ شامل دی، د هغه کلسټر د ځوانانو تربیه شوې ده، د هغې تربیتي پروګرام شوی دی. د هغه تربیتي پروګرام نه فارغ شوي ځوانان چې وو هغه موږ په دې کام کانفرنس کې راغون کو چې در روان وخت لپاره چې دا ټریننګ ختم شونه صرف د ټریننګ پرو چې در روان وخت لپاره موږ څنګه لکه د ځوانانو څنګه په مخ کې لاړ شي څنګه د ټولې ذمہ داري تر لاسه کړی شي کوم چې دې ته پکار
کوم ځوانانو چې د باچا خان فاونډیشن د سوري لاندې دا تربیه سرته رسولې ده هغه یقین لري چې دا تربیه به عملی کوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د فواد علی شاه رپورت مو واورید. تاسې مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د یوې ادارې د رپورټ تر مخه په ملک کې هر کال له 20,000 نه زیاتې زنانه د ماشوم پیدایش په وخت مړې کیږي او دا شمیر د وخت په تیریدو سره مخ په لوړېدو دی. نور تفصیل به د انیسا اجمل نوور.
The Society of Obstetricians and Gynecologists of Pakistan د ادارې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال د 20,000 نه زیاتې زنانه د ماشوم پیدایش په وخت مړ کیږي او قریبا 1.5 لک زنانو ته د ماشوم پیدایش نه وړاندې مختلف قسمه بیماری لګي. د رپورټ تر مخه په ملک کې 50% نه زیاتې زنانه په دایانو یقین ساتي او هم د دې له وجې د ماشوم د پیدایش په وخت زنانو ته مسلې جوړیږي. د ماشوم پیدایش نه وړاندې مور لسه احتیاط کول پکار دی. په دې اړه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر شازیه خان مشال ریډیو ته وویل
کله چې ښځه پریگننسی کیږي هغه دوران چې ښځې ته ډېر احتیاط کول پکار دی. کوم چې مین خبره مونږ خپل خویندو ته همیشه وایو چې تاسو ترون شي مو چته وي ترون کارون نه ګرځېدلو نه وغیره نه دې نه علاوه کومې ښځې چې لا ماشوم نیک شوې نه هغې ته پکار دی چې هغه ښه خوراک وکړي. مثلا ښه میوې خوري ورسره پیک دي چې دی هغه ورسره څکي او دې نه علاوه چې د کور والا ته پکار دی چې کور والا چې دی هغې سره ښه رویه ساتي. مختلف
معشوم پیدائش په وخت مور ته سم مسلې جوړې دي شي. په دې اړه ډاکټر شازیه خان وایي
کله معشوم پیدا کیږي هغه دوران چې دی کور والو ته پکار دی چې د ښځې چې دی هغه ډاکټر له بوزي ښځې معشوم پیدا کېدلو چې کوم پیریډ دی هلته چې دی اوښینو ډېر ښځې که چې کوم نن سبا خلک کلیو کې چې دی اکثر دا کوي چې دایانو چې دی ښځې بوزي هغوی په لاسونو باندې ماشومان پیدا کړي. نو کور کې دا نقصان چې دایانو چې دی یو خو صفائی ستھرائی پکار دي سره نه هغوی سره چې دی چرته خدای دې لیکي خو چرته هغې باندې وینه ستا شي نو هغه دوران چې دی نو بیا هم هغې سره انتظام نه وي او هاسپیټل کې دی چې هاسپیټل کې صفائی ستھرائی نه ڈاکٹر چې دی نو هغه اپنا هغې ته معلوم وي چې څنګه به چېرې یو کیس زه ډیل کوم آیا دا کیس دی دا سیزیرین دی کوم ته چې موږ غټ آپریشن وایو غټ آپریشن دی یا چې دی دا نارمل کیس دی او بیا چې کله ماشوم دا شي نو دا چې دی ماشوم هغه وخت کې چې دی پراپر چیک اپ وشي هغې ته یو پیدایشي ټیکی هغه وته ولګېږي.
اوریدونکو د پاکستان سٹیټ بینک تاسې د انیسا اجمل د رپورټ واورید. اوس هم د پاکستان سٹیټ بینک په اړه یو رپورټ لرو. د پاکستان سٹیټ بینک د دې خبرې پخلی کړ چې د 500 روپو پخوانی نوټونه بعد اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه نه استعمالیږي نو ځکه د 23 ستمبر پورې دا نوټونه بدل کړي. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د سٹیټ بینک لخوا جاری شوی یوې خبر پاڼې تر مخه د روان کال ستمبر 13 نیټې پورې به د 1500 روپو زاړه لوټونه چلیږي او د هغې وروسته به دا لوټونه د استعمال جوګه نه وي. د لوټونو د بندېدو په حق لا د سٹیټ بینک ډیپټي چیف منیجر عابد حسین مشال ریډیو ته وویل کله چې موږ د عابد حسین نه د لوټونو د بندېدو وجه وپوښتله او دا چې کوم ځای کې به دا لوټونه بدلولی شي نو نوموړي زیاته کړه ذکر وردا چې حکومت دوران دینا د 500 روپو نه واخلا تر 15,000 روپو مالیت پورې نوې لوټونه روخ کی دي او دغه شان د زړو لوټونو د ختمولو سلسله روانه ده چې پکې د روپے 2 او 500 روپو لوټونه دوران دینا ختم کړي شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو
ستاسو د زړونو غږ.
مشال ریډیو اوریدونکو، وزیرستان نن سبا په دې مشهور دی چې دغلته بهرني جنگلی میشته دي، خو دا خبره هم د پام وړ ده چې دغلته د نورو هیوادونو نه مرغان هم په دې موسم کې نظارې او ژوند کوي. خو ځای خلک د دغو ښایسته او مرغانو بې دریغه ښکار کوي چې ورسره د هغوی د نسل د ختمېدو ویره ده. عمر دراز وزیر د ماجرو مرغانو او د ځایي ځوانانو د ښکار په اړه رپورټ لري.
وزیرستان چې د فطرتي ښکلا یو مجسم شکل دی، کچرته لوړ او دنګ غرونه یې د قدرتي معدنیاتو او ونو بوټو څخه ډک دي. نو سامې یعنی میدانونه یې په شینکي فصلونو او ګلونو آباد دي. خو چې کله د پسرلی موسم په وطن راشي، نو سامې خوڅه هغه وچ غرونه یې هم داسې معلومیږي لکه چې شین صدر دې پرې اړولې وي. نو د وزیرستان د حسن د کتلو دپاره د لرو لرو ملکونو څخه قسمه قسمه مرغۍ هم راځي چې نغمه یې په څلورو طرفونو موسیقي خوروي. خو د سمو دې راهیسې په وزیرستان کې د قسمه قسمه خپلو مرغۍ ښکار هم ډېر په بېدردي سره کیږي او دغه نسلونه پر ختمېدو دي. د میرعلي موسیقي کلي اوسېدونکي سودلی خان وایي چې دغه وړې وړې مرغۍ د فطرت د ښکلا دپاره الله پاک پیدا کړې دي. په کار دي چې مونږ یې د ښکار پر ځای ښکلو ښکلو آوازونو ته پرېږدو او خوند ترې واخلو.
ملویان وایي چې په کیم ځن مرغۍ بومې سړي سرشي نه ای وشتل چې کیم دا کنه ټیک نه دي، مکرو دي، حروم دي. په دې وجه نه په چار دو چې دا وړې وړې مرغۍ ماحول شرغولې د پوره پرېږدي وو چې کیم دا کنه نقصان ضرار نه ورکوي. قسمه قسمه وزینه کو چې کیم دا کنه خلیلی دیشي چې ګرځي. په دې وجه نه مثال چې کیم دا کنه زه عام خلکو ته دا اپیل کوم چې مثال دغه مرغۍ وشتل چې کیم دا کنه دا دانه کو.
ارمت الله وایي چې مرغۍ په وطن کې زیاتې وي نو وطن به پرې ښکلې ښکاري.
وکی چې ایستابلې دي چې مرغۍ په وطن ښه ډېرې شي، وطن په ښکلا شو، رنګینی به زیاته شي.
د وزیرستان اکثره ځوانان د بیروزګاری سره مخ دي. محمد صدی هم د دوی نه یو دی او وایي چې د ساتیرۍ او مشغوله د پاره یې ټوپک اخستی وي او د مرغو ښکار کړي.
زه د یلی شوې ببوغ یې شوې چې فختاوې ته ویایي او د ډبارې شوې دا شکور کوم. په ما باندې وړې مرغۍ د چرچڼې شوې نوره قسم مرغۍ شوې دا غونډې والا جسنه منډو باندې سیخیر. یا بېروزګاري دو نیرا کار کاروبار وي نه بیا دې ته ووځي شکور وکړي. دا چې میش سټم کرتیس ډاک کی بیا دا تی ته ووځي چارې دور کرتیس تي چې په میش باندې په عمر غیر درې می کا سرې وي کا ډبارې کا ببوغ یې وي امیر غونډه ولی. بیا
علما کرام وایي چې ښکار جایز دی، خو د دې دا مطلب نه چې مونږه چرته هم مرغۍ وینو بس وجنو یې. دغه سوچ د وزیرستان یو ښکار کوونکی چې د 25 کالونو نه ښکار کوو کړی دی او ښکار یې پرېښې دی.
مو به دغه یلی د پوره ډبینه جوړول غر ته به سیسې هغه د پوره شکور ته تللي. مې خپل داسې یو ګروپ شکل وو تقریبا شپږ اوو کسان وي. په هغه کسانو سیک په لارې شې دي، سیک په مثال زوبۍ په دوبۍ شې دي او دا په خپله مثال په خپل کاروبار باندې اس لګیا یم او دا هغه وقار مکار اس مو پرېښولې نن یو کړو خاندرونه را.
دا یو حقیقت دی چې ونې بوټي او مرغۍ د فطرت د حسن نامونې دي. نو په کار دي چې د دې د نسل کوشې څخه لاس واخلو چې د پسرلی په موسم کې د فطرت د ښکلا نغمې په هر لوري خورې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نه تاسو بیلابیل رپورټونه واوریدل. اوس هم د لوبو په اړه یو رپورټ لرو. په پېښور کې د فاټا د وو ډیویژنونو د جمناسټیک لوبې پیل شوې چې خوښه اویا تنه لوبغاړي پکې برخه اخلي. شبیر جان یې په اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د خیبر پختونخوا د جمناسټیک اسوسییشن د سورولاندې د امن په نوم باندې د ډیویژنونو ترمنځ اتلسم سینیئر او جونیئر جمناسټیک مقابلې شروع شوې. د لوبو کې د قبایلي سمو او پیښور لوبډلو نه علاوه ملکن ډیویژن، مردان ډیویژن، نوخار، کوهاټ، بنو او د هزاري ډیویژن لوبډلې ګډون کوي. دا لوبغاړي وایي چې دنیا کې د امن پیغام خورولو لپاره لوبو یو ښه ذریعه ده. په دې خلا د لوبغاړو مشال ډیډو سره خبرې ترې وکړې.
زما نوم ریاض دی، رسوات نه
ساتن سواد سنگ سره زبا د سوی مجی چې دره امن پیغام ورکای گیم زمون کم گیمونه چي او د بیډ هیوډ نه مونږه زمون چې کم گیمونه کو بلکې هر گیم خو د جمناستیک نه هر گیم چې کم یو اپ خپل زما خپل اهمیت ورک دي زم بس نه چې مالا تیر شي دغه ټول دنیا ته بددا د غي باوجود مونږه لیگا او غو فکرونه خپل بدل کړل په گیم سره
مانو عبد الرحمن ده او زدا بنو لوبه دا ساعت ته فرام ضروري دي یو لوب ز بلخه ده دا وره او ویل شم چې لوبه یو ذره جز ده زندګي کوم کسان لوبه کوي هغه خشاش بشاش وي او لوبه دا امن پیغام لري هر چرته نو چې دلته نن څنګه مونږ په خبر ته راغلی یو دا اړیای خان نامردان ناملکړن نو دا کسان سره یو ځای شي دا سره په ځانې په څنګه لو شي دا شي نو دا امن پیغام ده د خلکو لپاره د مخکونه په نسبت کې هو اوس د لوبه لپاره په خبر ما خیال چې ډېر محفوظ ده مخه دا د مکه او دا نسازګار حالات یې کنه ما خیال چې اوس هغه پورا کوم شوی دي زه به وایم چې د لوبه دومره ضروري دي امن د لپاره لکه څنګه چې ژوندون د لپاره روټي ضروري
زمانم جی محمد احسان دی او زه د سواد اوسیدونکو یم د ټول مخ خو زه دا وایم جی لکه کمال چې پمن تیر شوم په سواد کې زمونږه په شنور علاقو کې په نور ډیسټریکټو کې ډیویژنو کې چې لکه بالکل خراب حالت تیر شو کنه نو دا غي به وجود مونږ خپل پریکټس جاری ساتو خپل لوبي جاری ساتو لوبي چې دین در سیټ لپاره ډیر ښه دی تعلیم لپاره
د جمناستیک اسوسییشن صوبای سکتر اجاز خان هم امن پیغام خورول کې لوبه یو مهمه ذریعہ وګڼل
دا زمونږ یو میسج دی صوبې تر طرف نه چې مونږ د چا خلاف په جګړه کې یو نمبر 1 لکه ډیر خلک ډیر زیات دغه شوی دي شکار شوی دي د دماکو څوک د کور نه بار نه روزي او یو داسې پیغام تل لري ټول ورته چې یو ټیرریزم دلته شروع دي نو دا سپورتس اکټیویټیز چې کمزې کیږي مونږ غواړو چې مزید هم کم کمزې کیږي دا کیږي نو مونږ ځان را سو چې امن راوړو او دا خلکو ته پیغام ورکو چې را الحمدلله مونږ پښتانه چې یو مونږه پرمن خلک یو تر اوسه پورې مونږ باندې کم داغ لګېدل دي هغه صحیح نه دي تاسو کته دینه مخ نشل گیم شو
دا یادونه ورل دا چې دی چمپینشپ کې د او ډیویژنونو خوشا او یا لوغړی ګډون کوي او سبال به دا مقابله سر ته ورسی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري کچرته انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ په ویب سټ باندې زموږ خبرونه اوریدلی شئ اوس هم د اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه وخت دی دا پروګرام تاسو ته ګلایاز وړاندې کوي راځي چې وایو
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایاز د منی ډک سلامونه وړاندې کوم هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي او د فلمی نړۍ خبري او قصې راغونډې کړې دي قدرمن اوریدونکو لومبه زو ویتنام تھا چرته چې لوی شمشتي د علاج لپاره نیولې شوې ده دا ویتنام هینوی خار کې لوی شمشته د علاج په غرض نیولې شوې ده د ویتنام سرکاري میډیا تر مخه دغه شمشته د ماحولیاتي آلودګۍ لکبل ناروغه شوې و او په خولې دغون هم را مخې ته شوې دي دا شمشته 200 کیلوګرامه وزن لري دا شمشتو کارپو هادن وای چې دا لوی شمشته اوس خده د لوی شمشته د نندارې لپاره جیل ته په زورګونو خلک راجمع شوي وو د هینای یو وسیدونکو وای دا شمشته د هیواد نمائندګي کوي او د دې په ناروغي ټول اولس ډیر فکرمن دي قدرمن اوریدونکو اوس زو مصر ته د سیاسي خبر نه بلکې د ممی یا وچوي مړو قصې لپاره مصر کې چې څنګه عموما وچوي مړی یا مومی مندل کیږي خو دا ځل 8 میلیونه وچوي سپی مندل شي دي دا وچوي مړ سپی د مصر په صحرا کې مندل شي دي د ممای کارپوهان وای چې دا وچوي سپی په یو سورنګ کې او د صحرا دننه 12 فټه کې مندل شي دي
نلب سلګن بتعلیګن
قدرمن اوریدونکو په جبه کې تیروتنه یو فطری عمل دی، خو یو داسې کیسې نه مخبروم چې غلطی ترجمې له کبله د هیوادونو ترمنځ پریکړه له ځنډ ښکار شوې ده. زو سویلی کوریا ته. سویلی کوریا او د اروپایي هیوادونو ټولنه ای یو ترمنځ د آزاد تجارت معاهده لاسلیک شوه، خو چې کله د سویلی کوریا په پارلیمان ته دا مسوده وړاندې شوه نو دوه دیش د ترجمې تیروتنې پکې راووتې. د ترجمې تیروتنو له امله دا پریکړه وځنډولې شوه او اوس به د جولای په میاشت کې بیا دا معاهده لاسلیک کیږي. قدرمن اوریدونکو د خلکو د عقیدت پیرزونې وړاندې کول هم مختلف طریقې وي، خو یو داسې کیسې نه مخبروم چې د روس یو هنرمند د برتانی ملکې ته په سلګونو ملغرری ډالۍ کړې دي. د سایبیریا کلی کراسنویارسک چې د ماسکو نه 2000 میل لري دی، یو هنرمند پاستریوا یو انځور جوړ کړی دی او په دې کې په سلګونو ملغرلی لګولې دي. هنرمند وایي چې د برتانی ملکی د عیسائی مذهب د خوندې ساتلو کې ډېری هلې ځلې کړې دي او دا ورته دوی عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. په دې انځور کې 1460 ملغرلی لګیدلې دي او قیمت یې 10000 برتانی پاوند دی. قدرمن اوریدونکو د عقیدت پیرزونی خبرې ته دوام ورکو. زو لندن ته چې د پاپ سندرو بادشاه مایکل جکسن ته د عقیدت وړاندې کولو لپاره الفاید یو مجسمه جوړ کړی ده. الفاید چې د برتانی لوی سرمایه دار دی او د ډوډی الفاید چې د برتانی شهزادې ډیانا ملګری وو، د مایکل جکسن نوی مجسمه په خپل کور کې لګولې ده. الفاید او مایکل جکسن دواړه ډیر ښه ملګری وو. د مایکل جکسن په نوی مجسمه ډیری نیوکې هم شوې دي، خو الفاید وایي چې څوک په دې نیوکې کوي هغه بې ځای دي. د مایکل جکسن نوی مجسمه به د برتانی لوی دکان هاورد کې د نمایش لپاره ایښودل شي. قدرمن اوریدونکو دا جاپان سونامی ډیر دردناک و، خو داسې زړه راښکونکي قصې هم شته چې انسانان واوري نو خوشحاله شي. د جاپان خونړی سونامی او زلزلې په شمالي جاپان کې لوی تباہی خور کړه، پوره پوره کلی تباه شو. دا سونامی او دا زلزلې درې هفتې تیرې شوې او یو سپې چې اوبو اخستې وو ژوندې موندلې شوې دي. امدادي کارکونکو چې په هلیکاپټر کې د علاقې جاج اخستو نو نظر یې په یو سپې پرې وتو چې اوبو اخستې وو. قدرمن اوریدونکو د ساينس نړۍ نه هم خبرې او کیسې لرو. په انټرنیټ د سایبر بریدونو لکبل په زرګونو ویب پاڼې متاثر شوې دي. د هایټک جرمونو کې ککړ کسانو د ویکټر کیا نومي ویب پاڼې لینک په هغه ویب پاڼو کې اچولې دي چې سکیورټی یې ډېره کمه وه. د سایبر برید وروسته هغه ټول ویب پاڼې بندې کړې شوې دي چې په دوکه یې سافټویر ورکول. د ډومبی شمیرې تر مخه سایبر برید کې متاثر شوې ویب پاڼو شمیره 28,000 ده، خو کارپوهان وایي چې دا شمیره زیاتېدای شي. نو قدرمنه اوریدونکو، چې کوم خلک کمپیوټر استعمالوي له هغه ویب پاڼو د تلو نه ډډه وکړي چې مفت سافټویر ورکوي یا مختلف اشتهارونه چې خلک ورته هڅوي. قدرمن اوریدونکو، زمکه د لمر سترګې د سخت توتخی نه بشکولو لپاره اوزون لیر ډیر متاثر شوی دی. ساینس پوهان وایي چې په آرټیک سیمه کې ټوله واوره ده. د غذای کې د اوزون ته ډیر متاثر شوی ده. د ملګرو ملتونو د موسم اداره وایي چې د اوزون ته متاثر کېدو وجوهاتو کې کیمیکلز او سخت ژمی دي. د ملګرو ملتونو یو سل شپږ نوي هیوادونو د اوزون پریکړې لاسلیک کولو باوجود هم دغه هیوادونه دغه شان کیمیکل استعمالوي چې اوزون ته یې متاثر کیږي. قدرمن اوریدونکو، د امریکای ناسا ادارې د خلای جاز انډوورز اخري الوت ځنډولې دي.
4 3 2 1 0 Endeavor going where east and west do me at the International Space Station.
ناسا اداره وایي چې خلای جاز انډوورز اخري الوت ځکه ځنډولې شوې دي چې روس کارګو خلای جاز لیږي. د انډوور الوت د اپریل په 19 نیټه ټاکلې شوې وه. ناسا اداره د انډوور الوت نوې نیټه 9 اپریل ټاکلې ده. د دې نه وړاندې د امریکای اټلانټس خلای جاز خپل اخري الوت مکمل کړی وو. اټلانټس خلای جاز دیش کال پورې ناسا د خلای مشن لپاره استعمال کړی وو. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ناسا ادارې د خلای جاز انډوور اخري الوت ځنډولې دي، خو مریخ ته د روور یا ګاډي لیګلو لپاره تیارې روانې دي. لاس انجلس کې د امریکای ځواکونو ټیکنیک کاران شپه ورځ په دې ګاډي کار کوي. مریخ ته د روور ګاډي لیګلو فیصله په 2009 کال کې شوې وه، خو د سو وجوهاتو لکبله دوه کال پورې وځنډېدل. روور ګاډي مریخ ته لیګلو باندې 2.5 ارب ډالر خرچه راغلی ده، او ناسا اداره وایي چې سخت کال نومبر میاشت کې به مریخ ته دا ګاډي ولیږي. قدرمن اوریدونکو، اوس خبرې کوو د فلمی نړۍ کیسې. د هندی فلمونو لوی ایوارډز ایفا لپاره تیاری روانه دي. ایفا د 12 کالو راځي د دې ایوارډ انعقاد کوي. دا ځل ایفا ایوارډ با د کینیډا ښار ټورانټو کې کیږي. د ایفا ایوارډ د نړۍ سلور برازمونو کې شوې دي. د ایفا ایوارډز مقصد هندی فلمونه په نړۍ کې مشهورول دي. دا ځل د ایفا ایوارډز کې د شاهرخ خان فلم ماي نیم از خان او د سلمان خان د بنګ فلمونو ترمنځ د سختې مقابلې امکان څرګندېږي.
ماي نیم از خان and I'm not a terrorist.
Hum yahan ke Robin Hood hain, Robin Hood Pandey.
قدرمن اوریدونکو، د هند سینما نوې فلم تین تھے بھائی د اپریل په 15 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې د هند سینما نوموړې ستوري اوم پوری کار کړی دی. فلم کې درې رونه وي چې د وسیع تر مخه 10 کروڑ روپو خاوندان شي.
تین تھے بھائی،
لسن سنا،
تین بڑا کے بھائی،
کل انہوں نے شروع کیا تھا،
میں بتاؤں تیرے کو کچھ نہیں کیا تھا، بس کرو یار،
ایک وصیت،
سیونٹین کروڑ 23 روپیز،
تین مصیبت.
قدرمن اوریدونکو، هندی سینما کې په هر موضوع فلم جوړیږي، او دا ځل یې د جمعدارانو پر ژوند فلم جوړ کړی دی چې څنګه دوی د خار صفائی کوي. د فلم نوم دی ممبئی چکا چک.
یہ وردی آرمی والوں کی وردی سے کم نہیں.
فلم کې خود لشي ودی چې پلاستیک د ماحول لپاره سمره نقصان رسوي. قدرمن اوریدونکو، د هالیوډ مشهور فلم فاست 5 بعد د اپریل په 9 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په ګرد نړۍ کې فاست اینڈ فیورس فلم سیریز ډیر مشهور دی. فلم کې مشهور هالیوډ فنکار وین ڈیزل کار کړی دی.
One's a former federal officer, spent 5 years in deep cover. The other one's a professional criminal. Escaped prison twice. We find him, we take him as a team, and we bring him back. And above all else, we don't ever, ever let them get into cars.
قدرمن اوریدونکو د هالیوډ نوی فلم سورس کوډ ډیر بزنس کړی دی او د امریکای غوره فلمونو چارټس باندې په دویم نمبر دی. سورس کوډ د خوفیا ایجنسی په یو پروګرام جوړ شوی دی. دا یو کمپیوټر پروګرام دی.
It's a computer program, Captain.
Source code enables you to cross over into another man's identity in the last 8 minutes of his life.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجيبه معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولای شئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 00420221121 یا 00420221124121. هم دې سره کوربا ګلاست اجازه ورکړي. را روانه ونه کې به بیا در سره په لوی الله مسپارم.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.